درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسری رادیو یو ویبل خبرونه تمو ز اسمت ساروان هرکلی کوم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو درنو اوریدونکو السلام علیکم وس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د اوسری رادیو د خبري مجلې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبري مجلې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. طالبان وایي یوازې د چهارشنبې په ورځ له ایران نږدې 15,000 کډوالي کورنۍ ورستنې شوې دي. د طالبانو د حکومت د راستنېدونکو چارو کمیسون ویلی چې تر ټولو ډیر راستنې شوې کورنۍ یعنی 3,850 کورنۍ د اسلام کلال لري، 1,110 کورنۍ د نیمروز د وریښمه پل لري افغانستان ته اړول شوې دي. له بلې خوا د ایران د تایباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بې ساري ډول چټکه شوې ده. د تایباد د سرحدي ولسوالۍ مرستیال مهدي رجبي ایراني رسنیو ته ویلي چې یوازې د سرطان په لسمه 1,050 افغان کډوال د دوغارون لالاري افغانستان ته استل شوی دی. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له طالبانو سره د افغان کډوالو پر مستقیم ډیپورت خبري غواړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینیت ویلي غواړي له طالبانو سره یو داسې مستقیمه موافقه وکوي چې پر بنسټ افغان کډوال له جرمني افغانستان ته بیرته واستول شي. دوبرینیت له فوکس مجلې سره په مرکه کې ویلي چې تر اوسه د درېمو هیوادونو له لارې له طالبانو سره خبرې کولې، خو وایي دا دایمي حل لار نه ده. جرمني تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او له دې ډلې سره رسمي ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري، خو په وروستیو کې یو شمېر هغه افغانان چې په جرمني کې جرمونه کړي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته استولي دي. د بی پولی ډاکټرانو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناروغو ماشومانو شمیر زیات شوی، خو د هیواد روغتونونه د هغوی د منلو وړتیا نه لري. دغه سازمان د جولای په دوهمه نیټه په یوه خبر پاڼه کې اندیشته شوولی چې په هرات، هلمند او بلخ کې د دوی تر ملاتړ لاندې روغتونونه د ناروغو ماشومانو د ځایولو لپاره کافي بسترونه نه لري. د دې سازمان په وینا په ځینو روغتونونو کې ان په یوه بستر کې دوه ماشومان ځای شوي او ګڼ نور ماشومان د ځای خالی کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو حکومت د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د نادرکه کېدو په تړاو د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونه رد کړې چې وایي نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل د دوی اړوندو ادارو د حبیبي د کورنۍ د عریضې پر اساس هر اړخیزه پلټنه کړې، خو هیڅ داسې نشه نه ده موندلې چې ثابته کړي حبیبي د طالبانو د استخباراتو یا بل ادارې له لوري نیول شوی وي. ښاغلی مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد کړه چې ګواکې طالبانو نوموړې په پټه نیولې او ساتلې ده. یا ویلي دي دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پټ ساتلو ته اړتیا نه لري. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپل رسمي پانه کې ویلي دي چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبي د 2022 کال د اګست په میاشت کې نیولای دي. په اعلامیه کې د پروګرام د محمود شاه حبیبي د ځای موندلو او بیرته راستنېدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالرو پورې انعام ټاکلی دی. د طبیعي ناورینونو په وړاندې د پاکستان د مبارزې اداروي په تیره یوه ونې کې په پاکستان کې د ورشتونو په ترڅ کې په مختلفو پیښو او سیلونو کې یو شپېته کسان مړه شوي او 110 شوبل دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د دې ادارې په حواله ویلي چې په مړو کې درويشته خبر پښتونخوا اوسیدونکو ول چې پکې لاس ماشومان هم شامل دي. دا په داسال کې چې د هوا پیژندنې ادارې د خیبر پښتونخوا په بیلا بیلو برخو کې د شړکند بارانونو وړاندوینه کړې ده. یوې ترافیکی پیښې د لیورپول فوټبال لوبډلې لوبغاړی دیګو جوتا ژوند واخیست. جوتا او د هغه ورور اندی فلیپ د هسپانیا په شمال لویدیس کې د موټر چلولو په مهال د ترافیکی پیښې ښکار شو او دواړه مړه شول. د پرتګال د فوټبال فدراسیون نن پنجشنبه د دیګو جوتا مړینه تایید کړه. دغه 28 کلن پرتګالی فوټبالر دوی اونۍ مخکې واده کړی وو. دیګو جوتا له انګلیسي لیورپول لوبډلې سره د انګلستان د غوره لیګ اتل شوی وو او له پرتګال ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو لیګ اتل ولی هم خپل کړی وو. زموږ خپل ازادي رادیو اوري. یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او د شسو د حقونو فعالان چې ایران ته پناوړې له ایران څخه پر استل کېدو اندېښمن دي. افغان سوداګر وایي بانکي بندیزونو د دوی کاروبار اغیزمن کړی.
ایران بلاری در شابهار و یا در بندر عباس دلاری مستجرات کن نو در دقیقه پویشو در راجعش در پر مستجرات مشکی درات چی بود چی
او چاوهی پا افغانستان که در ماین پاکان و شمیر نیوی سلن کم شوی خو دا پا دست حال کرده
در لاست جلسیمی مینونه دی چی در بوشکی وزوایا و کتبی وزوایا در وزوی جگلی تخبات سیوی دی
په افغانستان کې د وچکالۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې په ډېرو دودي. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو ورځې سیالیو لیګ پیلوي. د کرکټ مینوال یې هرکلی کوي.
دا د ځوانو لوبغاړو د ځلېدا او غوړېدا لپاره یو ډېر مهم سټیج او ځای دی. په اقتصادي لحاظ هم ډېرې زیاتې ګټې لري.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر او چاوي په افغانستان کې د ماين پاکانو شمیر نیوي سلنه کم شوې ده. او چا په خپل وروستي راپور کې د اندېشنې په څرګندولو سره ویلي لا هم د افغانستان زیات شمیر سیمې په ماينونو ککړې دي. خو د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله د ماين پاکانو په شمیر کې د تیرو 15 کلونو په پرتله دا کموالی راغلی دی. له بلې خوا د چاودیدونکو توکو او ماينونو د ځینو قربانیانو کورنۍ او په ماينونو د ککړو سیمو اوسیدونکو وای لا هم دا خطر ژوند ګواښي او د ماين پاکۍ د مؤسسو او ماين پاکانو د فعالیت پراختیا غوښتن کړي. د ماين پاکۍ یو شمېر مؤسسې هم مني چې فعالیتونه کم شوي دي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې وابري.
دا تر وخت لري دا راوي درته راځي کنه نشو لري چې سم خپل
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي او د یولس کلن صادق خان ورور پیر محمد شینواری و. صادق خان هغه ماشوم چې کابو شپږ میاشتې مخکې د دې ولسوالۍ په دې بالا سیمه کې د لوبو پر مهال له جګړو د پاتې سویو ناچاو د مرمۍ په چاودنه کې په لاس ټپي سو. پیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې لا د دوی سیمه په بشپړه توګه له جګړو د پاتې شونو ناچاو د توکو او ماینونو پاک نه ده او خلک له شدیدو خطرونو سره مخ دي. یوازې د افغانستان ختیځ نه بلکې د ځینو جنوبي ولایتونو اوسیدونکي هم د ماینونو او له جګړو پاتې ناچاو د توکو د پراخو ګواښونو له امله ویره او شکایت لري. د دې ډلې د زابل ولایت اوسیدونکي او ماین پاک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل
روزګان ولایت کې په دغه ولسوالۍ کې کارونه کړي چې په دغه ټولو کې شته. د لاس جوړ شوي ماینونه دي چې د بوشکې ورسوایا او کټبې ورسوایا. د دغه ورسوي جګړې څخه پاتې شوي دي چې هلته خلک ارغت خنګ دي. د خلکو په زراعتي مځکو کې چې هلته خلک کښت کوي یا په داسې لارو کې چې مثلا د کښت لپاره دي په هغو کې دا ماینونه شته. خلکو بېخي ډېر مسره تهدیدي د دې سره د خلکو د روزمره کارو مخنیوی کوي. د خلکو
دا خلک داسې مهال په خپلو سیمو کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د توکو د ګواښونو له امله اندېښنه څرګندوي او د ماین پاکانو د کمښت له امله شکایتونه کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر کې نوی سلنه کموالی راغلی دی. او چا په خپل دی راپور کې چې د جولای په دویمه یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړی ویلي په تیرو 15 کلونو کې په 2011 کال کې په ټول افغانستان کې 15,000 ماین پاکانو کار کاوه. خو اوس دا شمېر د بودیجې د کمښت له امله 1500 ته راټیټ شوی دی او د ماین پاکانو له 300 ټیمونو د روان کال تر اپریل میاشتې 168 ټیمونه پاتې دي او په ټکو یې د بیړنۍ مالی مرستې پرته به دا شمېر نور هم راکم سي. او چا وایي چې د بودیجې کمښت په شدیده توګه د ماینو ماینونو د پاکولو فعالیتونه اغیزمن کړي او په ټکو یې که د همدې میاشتې د جولای تر لومړۍ نیټې بیړنۍ اضافي بودجه ورنکړل سي، په ماینونو ککړو سیمو ته به د بشرپالو بنسټونو لاسرسی ختم او له دوامدار څار پرته به د پاکو سویو او ککړو سیمو د مدیریت اړوند ګډوډي د ماینونو پر وړاندې د مبارزې خنډونه نور هم زیات کړي. د ماین پاکۍ یو شمېر مؤسسې هم وایي د روان کال له پایله یې د کافي بودجې نه لرلو له امله په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې فعالیتونه درېدلي دي. له دې ډلې په افغانستان کې د ماینونو د شنډولو مرکز ایم ټي سي مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ نړیوال کړکېچونه سه روان دي. مالي وضعیت نه یوازې په ماین پاکۍ کې، په ټولو کارونو کې دا مشکل یې رامنځته کړی چې کارونه په ټپه باندې ودرېږي. ماین پاکۍ هم مستثنا نه ده، نو په نوي سلنه واقعا کارونه په ټپه باندې ولاړ دي. زمون موسسې دا څه افغاني موسسې چې دي، یو یا دوه نړیوال موسسې په افغانستان کې کار کوي، دا ټول کارونه یې درېدلې. یو یا دوه پروژې وړې وړې شته دي چې هغه هم په میاشت
د اوچا راپور وایي چې په افغانستان کې په ماینونو د ککړو سیمو د پاکولو په برخه کې له زیاتو هڅو سربیره دغه هیواد لا هم د نړۍ په ماینونو له ککړو هیوادونو دی. دوه پر درېیمه برخه یا 401 ولسوالۍ په ماینونو ککړې دي او 3.3 میلیونه خلک په ماینونو د ککړو تایید شویو سیمو په یو کیلومتر کې ژوند کوي. راپور کې راغلي چې تیر کال د ماینونو او ناچاو د توکو له امله 418 ملکیان چې 3.3% یې ماشومان دي وزل او یا ټپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې ډیری ماشومان د لوبو او یا اوسپنو راټولولو پر مهال د دې ماینونو او چاودیدونکو توکو قرباني شوي دي. اوچا ویلي چې د ماینونو له امله یوازې د افغانستان د شمال ختیځ په 15 ولسوالیو او 198 سیمو کې 568 خطرناکه سیمې پیژندل شوي چې 1,03,000 خلک یې اغیزمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره د نړیوالو خصوصا د امریکا د مرستو په بندېدو سره ګڼې نورې بشري او اقتصادي برخې هم شدیدن اغیزمنې شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو شمېر پخوانی افغان پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وخته رسېدو وروسته ایران ته پناه وړي، د فشارونو د زیاتوالي او د جبري استنې د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې په افغانستان کې د خپلو پوځي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
له ایران د افغان کډوالو د جبري استلو د بهیر په چټکې دو سره یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته کډه شوي، د فشارونو له زیاتوالي او د جبري استلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو پوځي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او که بیرته په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شي، ژوند به یې له جدي خطر سره مخ شي. یو شمېر پخواني پوځیان وایي چې د جبري استلو له ویرې ان له خپل کورونو نه وځي. یو شپږ 45 کلن پخوانی افغان پوځی چې د موضوع د حساسیت له امله یو غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له خپلې مېرمنې او څلور اولادونو سره تهران ته تللی دی.
په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د جبري استلو بهیر واقعا اندېښمنوونکی دی. زموږ له سترګو یې خوب تښتولی دی، ځکه هلته په افغانستان کې طالبان په پوله زموږ په تمه دي. دلته هم نه کار شته نه روزګار. په کور کې مو ځانونه پټ کړي چې خدای مه کړه د جبري استلو طرحې سره مخ نه شو.
یو بل 49 کلن افغان پخوانی پوځی چې دا مهال په مشهد ښار کې اوسیږي وایي چې شاوخوا 4 کاله مخکې له خپلې وګسیزې کورنۍ سره اړ شو چې افغانستان پرېږدي او اوس په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا هم چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
فرق نه کوي که پوځي که ملکي ټول ایستل کېږي. اوس موږ پوځیان تر ټولو خراب شرایط تېروي، هېڅکله دومره نه و سپک شوي. دا څو ورځې کېږي چې د ایستلو بهیر ډېر جدي شوی. ښځې او ماشومان په ډوډۍ او ضرورتونو پسې وځي. زه داسې څوک یم چې هېڅ ډول سند نه لرم پرته له هماغه پوځي اسنادو چې د پېژندنې کارت مې دی.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداری ورکړی چې د افغانستان له شمالي، شمال ختیځ او شمال لویدیځو سیمو څخه شدیده وچکالي د هیواد نورو سیمو ته د خپرېدو په حال کې ده. د ادارې د چهارشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه هیواد کې للمي کرنیزې ځمکې له منځه تللي او د څارویو تلفات په ډېرېدو دي.
مشتاق د پروان ولایت د جبل سراج ولسوالۍ له مالدارانو دی چې وایي د وچکالۍ او د واښو د نشتوالي له امله یې یو شمېر څاروي مړه سوي دي. دی چې د مالدارۍ له لارې د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي. د پنجشنبې په ورځ د جولای په درېیمه یې ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د ډېرو خلکو د حال دی.
خوشحالي هست او نیس کشتکار مردم بسیار مشکلات است.
وچکالی ده، اوبه نشته. سږ کال خلکو سما کرنه ونه شوی کړی. د وچکالی له امله د خلکو غواګانې، څاروي او مالونه له منځه ولاړل. ناروغۍ راتلې. ما شخصا 15 غواګانې لرلې چې درې مړې شوې. دا ستونزې ډېرې دي.
د نیمروز ولایت یو بزګر عبدالعظیم چې په دې وروستیو کلونو کې وچکالۍ له امله للمي کروندې ډېرې زیانمنې سوي، اندېښمن دی چې که سږ کال هم کروندو ته کافي اوبه ونه رسیږي له جدي ستونزو سره به مخ شي.
د
څښاک د اوبو ستونزې ځکه شته چې په ځینو سیمو کې د څاګانو اوبه ترشې دي او کرنیزې اوبه په وچېدو دي. که په 15 ورځو کې بیا ځمکه ته اوبه ونه رسول شي ټولې ځمکه به وچې شي. زما په ګډون به خلکو ته ډېر زیان ورسوي ځکه سکال هم خلک ډېر زیان استلی دي.
دا نخري په داسې حال کې دی چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداری ورکړی چې د افغانستان په شمال، شمال ختیځ او شمال لویدیځو سیمو کې سخته وچکالي روانه ده او اوس په ټول هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د جولای په 2 په خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د للمي ځمکو محصولات له منځه تللي او د څارویو تلفات په ډېرېدو دي. د ادارې ټینګار کړی چې زیانمنې سوې ټولنې د خپلو څارویو د ساتنې لپاره سمدستي نقدي مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې دا هم ویلي چې له وچکالۍ سره د مبارزې او د افغانستان خلکو سره د مرستې لپاره د خپلو اقداماتو پراخولو ته چمتو ده. په همدې حال کې د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د اوبو کمښت او وچکالۍ یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید یو هر اړخیز پلان جوړ شي. د دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
یعنی عاجل نمیشه که مشکل حل شوی. یک مشکل بسیار بزرگ است و اگر یک دولت درست باشه
د ستونزه سمدلاسه نشي حل کېدای ځکه چې دا یوه لویه ستونزه ده. که په افغانستان کې یو سم حکومت وي باید دې لپاره پلان جوړ کړي. هغو ځنګلونو چې د اقلیم د نظم په ساتلو کې مرسته کولای شوه له منځه تللي دي. د دغو ځنګلونو او یخچالونو بیا رغونه خورا لوی کار ته اړتیا لري چې له بده مرغه اوسنۍ حکومت یې له عهدې نشي وتلی.
نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان خلک په دې برخه کې هغو کسانو ته اړتیا لري چې په دې برخه کې مهارتونه ولري. خو د ده د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا او کرنې مالدارۍ وزارتونو کې ګمارل سوي کسان د اوبو د کنټرول او د وچکالۍ د مخنیوي وړتیا نه لري. هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د راپور او د ځمکو د خاوندانو او مالدارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان محمد کاظم شهامت نظر هم واخلو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما هم شاوخوا 2 وړاندې خبرداری ورکړی و ویلي و په داسې حال کې چې کرنه د 80% افغانانو د عاید اصلي سرچینه ده خو د دوامداره وچکالیو او د اقلیم بدلون له امله په دغه هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو کچه 50% کمه سوې ده. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې له وچکالیو زیانګالي کروندګر او مالداران د طالبانو له حکومته، ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویه ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي چې نور زیانونه ورونه رسیږي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلتر او سانسور نه لري ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري څلیرش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې
یو شمېر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې له لورې د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو تعذیراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه لا زیات کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدوده پیمانه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره راکړه ورکړه لري، خو دواړو خواو ته پیسې د صرافۍ او حوالو له لارې انتقالوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم له ځینو هیوادونو سره دا ستونزه جدي بولی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ستونزې ته توجه وکړي. نور حال د فیروزه عزیزی په راپور کې
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیتاله بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیوال ټولنه او امریکا خپل تعذیرات نه لري کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو لاري سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لاري هم تضمین سوي نه دي او دوی لننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ساتي رادیو ته وویل
پاکستان لا په بند شو، موږ مارونه وختول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې مشتریات کوو، نو دا هغه د پیسو د راجېش د پاره مشتریات کوو ځکه چې د امریکا یم د بندیزو لاندې چې په دې لار نو مشتریات لار نه سو، یا د واګې لار ته خلاص کی او یا اوای د لیز د لارې کار واخو تر خپل جنجال راځي. خو په دې کې موږ د خوځې خبره د شرافې د افغانستان کې تور پیسې یا هغه تجارت تم دا مشکلات چې مشتم مشکل دي، او په دې کې ډېر زیات تاسو مشکلات تاسو نو د مجبوري په حالت کې د تاسو استفاده کیږي.
د هرات ولایت سوداګری او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګری زوتو کو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
کلان یک مردم یې ریسک کړ قبول میکنن مجبورن، چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دي چې دا حواله و منی زکه کوي نه منی افغانستان کې خو خپل سوداګری نشي کولای، هم دا خطر منی کله یې پیسې لس ورځو یا یوې ونی کې رسیدي. ځینې سوداګر خوان داس صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې ترې ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دې له اقتصاد جلا کړي.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګوله، د دې ترڅنګ باندې زمونږ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو. پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله متاسفانه هغه ته چې دا په وخت او زمان بیرته ورنه کړل شو او تجارت لپاره چې د یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونو چې دا نشي کولای چې د خارجي اسعار چې د تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا مونږ د حوالې لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور خبرېدو ته د قسطونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نغدي پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې تر سره کوي چې د دوی په خبره دی د چټکه سوداګرۍ مخه هم ورډب کړي دا او د وخت د ځای کېدو لامل لیکرسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو لامل او د ورته ستونزو په اړه اندېښنه کوي او د ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده.
بندر عباس او چابہار ولیکو ہندوستان آگا پیسے نہ را لیجیے بوجھ من تجاران اکثر کوشش کی چھ مالو نہ ولیگی دبئی تھا دبئی پپورٹ کی پجبل علی کی بیرتا ہوتا کاغذوں جوڑی نہیں ہے وہ مشکل بلم دے بد بختانہ چاہ دا دے چھ چوک په کاغذو کې ولیکي په سرتش یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دی په کاغذو کې ولیکي 50 زره هماغه 50 زره کلرین رسمي راځي نور چې د دې هغه دی مجبور دی چې په حواله راوغواړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 2 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوی چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
یو شمېر افغان کرکټ پوهان په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شلو وره غوره لیګ د پیلېدو هرکلی کوي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې دا لیګ د ځوانو لوبغاړو د ځلېدو لپاره یو فرصت برابروي، اقتصادي ګټې هم لري. افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې په متحده عرب اماراتو کې د I-20 یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره د یاد لیګ په اړه خبرې کړې.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په نږدې راتلونکو کې د شلوریزو غوره لیګ یا APL T20 د پیلېدو له خبر سره سم یو شمېر افغان کرکټ پوهان د دې اقدام هرکلی کوي. وای د لیګ د افغان لوبغاړو د زلیدا او ترڅنګ له اقتصادي اړخه هم د دوی او هم د افغانستان کرکټ بورډ ته خورا مهم دی. له دې ټلې کرکټ پو او د وسال میډیا مشر محمد واصل وسال ازادي راډیو ته وویل
لورخه په دغه لیگ کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد ښیي او لدې لارې دوی د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د زلیدا او غړیدا لپاره یو ډیر مهم سټیج او ځای دی. له بل اړخه که وګورو نو په اقتصادي لحاظ هم دغه لیگ زمونږ لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ ته ډېرې زیاتې ګټې لري. لږ تر لږه یو لوبغاړی که په دغه لیگ کې لوبېږي نو له $100,000 نیولې تر $100,000 پورې هغوی عاید ترلاسه کولی شي له دغه لیګه. له بل اړخه د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په لکونه ډالره عاید ترلاسه کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې مشرتابه یې د روان کال د جولای د میاشتې په 10مه نیټه په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان شلوریز غوره لیګ له پانګوال ملګري یا همکار سره د یاد لیګ سیالۍ او د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په دې اړه په خپور شوي بیان کې وړاندې راغلي چې یاد تړون په متحده عرب اماراتو کې د ITW یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې مرکزي دفتر یې په هند کې دی. خو د نړۍ پوه هیوادونو کې څانګې لري چې د پانګونې، پروډکشن، برانډینګ، مالی ملاتړ او د بازار موندنې په برخو کې فعالیت لري. په بیان کې دا هم راغلی چې د بورډ په استازیتوب دغه تړون د ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف او اجرایوي مشر ښاغلي نصیب خان او د ITW له لوري بیا د افریقا او منځني ختیځ هیوادونو لپاره د یاد شرکت مشر ویویک چندرا لاسلیک کړی دی. د افغانستان شلوریزه غوره لیګ یا پریمیر لیګ لومړی ځل په 2013 زیږدیز کال کې په متحده عرب اماراتو کې د 5 لوبډلو کابل یا ځوانان، بلخ یا قهرمانان، ننګرهار یا پرانګان، پکتیا یا زمریان او کندهار یا اتلانو ترمنځ ترسره شو چې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ له اتو هیوادونو 40 لوبغاړي هم اخیستل شوي وو. د دې لوبو اتلولي بلخ لوبډلې ګټلې وه. کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل وای چې دا لیګ بیا د فساد د ګونګسیو له امله وځنډید. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دغه لیګ د لیدونکو له نظره په نړۍ کې یو غټ لیګ پیژندل شو. خو وروسته داسې ګنګوسی خبرې شوې چې په یاد لیک کې فساد یا میچ فکسینګونه شوې دي چې د هغې له امله دغه د یاد لیک تر ننه پورې ځنډېدلی. په تیرو کلونو کې هم څو څو ځل د دې خبرونه ورکړل شول چې بیا به دغه لیک کېږي، خو کرکټ بورډ ونه توانېده چې دغه لیک ترسره کړي.
ښاغلی ساحل د دې ناتوانۍ لاملونه بېلابېل ګڼي، خو وایي د آی سی سي د انټي کرپشن یونټ په راپور کې چې د لوستلی وویل شوي چې دې لیک کې دومره فساد نه و لکه څومره یې چې په اړه تبلیغات شوي وو. ساحل هم دا لیک د افغانستان کرکټ د ودې او له اقتصادي اړخه افغان لوبغاړو او کرکټ بورډ ته ډېر مهم ګڼي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یاد لیک د پرانستې ستره غونډه به په را روانې اګست میاشت کې ترسره او د یادې غونډې په ترڅ کې به د دویم پړاو سیالیو ځای او نیټې د کره کېدو ترڅنګ د لیک په تړاو د رهبري شورا د کړنو په اړه معلومات هم وړاندې شي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلې مهربانه را پس پېچلی نامه سلامونه ونې کې هیله میو منی درنو زده کوونکو، هیله د چیرو غو جوړ وایس او وخت به مهم تر دې مخاله په خیره رسولې وي. تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون د لسم لوست شرح خلاص وایم. په دې هیله چې د تل په سیر نن ورځ هم د لوست سره خرنی شي بور سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د چین په حق لده، د چین په منځنیو او نی پیړۍ کې څه ډول ده، کوم حکومتونه په دغه هیواد باندې حکومت کوي او د دوی د متونه دوره څه ډول دوره ده. د همدغه موضوعات او اړوند موجو تاسو معلومات لسته راوړو او اوربندي وبو هیجنور ځ خپل درس پیلو. چین په منځنۍ پیړۍ، اول دا چې په منځنۍ پیړۍ کې د چین یوالې دي، یعنی په دغه پیړۍ کې چین ته یو ډول یوالې وربخښل کیږي. داسې چې منځنۍ پیړۍ کې د منځنۍ پیړۍ څخه د مخه چین په ځینو سیمو باندې ویشل شوی، یعنی په بیلابېلو سیمو باندې ویشل شوی وو. د چین شمال د هغه يرغلګلو کډوالو د يرغلونو په واسطه لاندې سوې، نه شمالي برخه ده يرغلګلو کډوالو په واسطه انیول سوې و چې هغه د لویدیز او د شمال د طرفه په دغه ځای باندې حمله کولې. د چین سویل بیا هم په دغه وخت کې په څو سیمو باندې ویشل سوې و چې په دغه ډول سره بیا په چین کې د څوګونو پاچاهانو او همدارنګه د پوځي سردارانو په خپلواک توګه سره دغه د چین هیواد چلیده او تل به دغه کوم پاچاهان چې ودی بتل دی بل سره په جګړه کې ښکیل و. یعنی د لویدیز شمال طرف څخه د چین په شمال باندې حمله کېدلې، هغه د یو يرغلګلو د واک لاندې و او همدارنګه د چین سویل بیا د په نورو سیمو باندې ویشل شوی، هغه بیا د نورو کسانو تر واک لاندې و چې په دغه ډول سره څوګونه پاچاهان په دغه ځای کې حکومت درلود او دوی همیشه د یو بل سره په جګړه کې و، یو مرکزي حکومت شتون نه درلود. بیا په 1483 میلادي کال کې د چین خاوره د سره یوالی پیدا کړي، یعنی یوالی ورته وبخښل سو. دغه یوالی بیا د یو زړور او جګړمار سردار چې هغه کایتس نومېدی د هغه په واسطه رامنځته سو او د تانک په نامه امپراتوري رامنځته کړل چې دغه هیواد ته یوالی وبخښي. ورپسې په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې د بزګرانو پاڅون وو. په بزګرانو باندې د فیوډالانو او همدارنګه د پراخو سیمو د خاوندانو څخه درنه باجونه او د بدرویه د دې لامل وګرځېدي چې د تانګ امپراتوري په مختلفو سیمو کې پاڅونونه رامنځته سي. یعنی په دغه وخت کې هم بزګران ډېر په تنګ راغلل، ډېر درنه باجونه ورکوله او د هغه کسانو چې هغوی د پراخو سیمو درلودونکي وو یا ډېر ځواکمن وو، د هغو د بده رویه څخه بیا دوی مجبور اسو چې په دغه امپراتوري کې پاتونونه وکړي. یو د دغه پاتونونو څخه چې هغه په 1400 میلادي کال کې راوېسته شوی و، د هوانګ چای په نامه بزګری پاتون وو. یعنی د بزګرانو د خوا دغه پاتون رامنځته شوی و چې چاو د بزګرو د لشکر په سر کې وو او د غشتل چې د ټولو فیوډالانو او د چین د ایالاتونو سره حساب پاکي، ترڅو د بزګرو ژوند چې هغه شه او نه
نابرابری چې هغه محل شتون درلوده هغه د منځه ولاړ سي. هوانګچای او د هغه ملګري یو د بل سره یو د بل لړی یا دغه د هوانګ او چای او ملګري د یو لړ بریالیتوبونو سره مخ سوه. د بریالیو جګړو څخه وروسته بیا دوی په 1901 میلادي کال کې د تانګ امپراتوري ته ننوتل. امپراتوري وتښتوي او د هغه څخه وروسته ټول تړلي فیوډالان، دولتي کارکوونکي او همدارنګه پوځي مخور خلک یې ووژنل. د دوی په ځای بیا بزګر په لوړو چوکیو باندې کښېنستل او لوړو مقامونو ته ورسېدل. د پلازمینې شتمني هم ټوله د بېوزلو خلکو ترمنځ وویشله، چې دا په نهمه زیږدیزه پیړۍ کې یا په همدغه منځنۍ پیړۍ کې د بزګرانو لخوا یو پاڅون و چې د تانګ امپراتوري ختموي او پر ځای یې بزګران په لوړو مقامونو کې دوی واک ته رسېږي او هغه د پلازمینې کوم شتمني چې وه هغه د بېوزلو ترمنځ ویشي. ورپسې په چین کې د مغولو واکمنۍ وه. په دغه دوره کې چې په مغولستان کې د مغولو په پوځي ځواکمنتیا سره چنګیز خان د دوی د مشر په توګه ښکاره سو، یعنی د دوی مشري د چنګیز خان په لاس کې وه. په لومړي سر کې د ګاونډیو هیوادونو ته ډېر پام کوه چې هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي، چې په دې ډله کې بیا چین هم شامل و چې د غوښته چین په چین باندې خپله واکمني شروع کړي. په هغه وخت کې بیا د سونګ د امپراتوري لړۍ چین کې واکمنه وه، او سره لدی چې د چنګیز خان په ژوند کې ټول چین فتح نه سو، خو د هغه زمان بیا په 1204 میلادي کال کې په دې باندې وتوانېد چې چین ونیسي. او مغولو هم په چین کې زیاتره او ډېرې وجاړې رامنځته کړلې، ډېرې خرابې پېښې کړلې، چې د بزګرانو کښتونه د مغولي څارویو په څړځایونو باندې بدل سول، او ګڼ شمېر خلک هم د منځه وړل او لاړل په دغه واکمنۍ کې. ورپسې چین په نوي پیړۍ کې، دا چې په معاصر او نوي پیړۍ کې چین څه ډول و، د نوي پیړۍ شروع چې ده هغه په اصل کې د لیرې ختیځ یعنی هندو چین سره د اروپایانو د سوداګریزو اړیکو سره سمون لري. چې کله د دغه لیرې ختیځ سره د اروپایانو او سوداګریزو اړیکې شروع سوې، سوداګریز اړیکې شروع سوې، نو په دغه وخت کې نوي پیړۍ هم شروع سوه چې پرتګالیان چې ماڼوګانو وروسته د ډېرو هڅو څخه په دې باندې وتوانېدل چې د لومړي ځل لپاره د افریقا وچې د غاړې څخه دوی راتاو سي. او په لومړي سر کې د هند په سلویدیځ کې دی پالیسي. په چین کې بیا د مینګ کورنۍ حکومت چې هغه 300 کاله دوام وکړي، او په 1400 میلادي کال کې د همدغه هیواد د شمال ختیځ د طرف څخه د منچوریا سهرایي قومونو د غلونو سره دوی مخ شول. د یو لړ جګړو څخه وروسته، یعنی د دوی ترمنځ ځینې جګړې رامنځته شوې، او د همدغه جګړو څخه وروسته بیا د مینګ امپراتوري د منځه ولاړل، او د هغه پر ځای د منچو په نامه یو بله نوې امپراتوري په دغه دوره کې رامنځته شوه، چې دوی بیا خپله پلازمینه د پنکینګ ښار وټاکي. په اصل کې دوی هم ډېر ځیرک او جګړه مار خلک وه، او د منچو کورنۍ بیا په دې باندې وتوانېدله چې پر ټوله چین باندې دوی خپله واکمني پیل کړي، او شاوخوا دوه نیمه پیړۍ پر چین باندې دوی واکمني کوله. رازو دا چې د چین اقتصادي، فرهنګي او هنري وضعیت یا حالات په دغه دورو کې څه ډول و؟ اول اقتصادي وضعیت رازو په منځنۍ پیړۍ کې، یعنی په منځنۍ دوره کې د چین هیواد چې و هغه د اقتصادي پلوه ډېر ستر او لوی بریالیتوبونه ترلاسه کړل. یعنی د چین هیواد اقتصادي اړخ ډېر پرمختګ وکړي، دوی نوي نهرونه، بشمیره بندونه او د کښت فن پرمختللو وسایلو باندې ترسره کېده یا ترسره سول. د قانونو د جملې څخه مثلا د اوسپنه، مسو، سره او سپینه زرو راایستل هم پراختیا پیدا کړه. نوي شهرونه د ښکلو ماڼۍ او معبدونو په درلودلو سره جوړ سول، یعنی نوي شهرونه جوړ سول چې هلته ډېر ښکلي ماڼۍ او معبدونه هلته جوړ سول. سوداګري هم ډېره زیاته وغوړېدله. د چنګان ښار چې د تانګ امپراتوري پلازمینه وه، د 1 میلیون څخه ډېر اوسېدونکي هغه مهال درلودل، چې دغه ښار بیا په هغه وخت کې د لوی سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېدی، چې دا ښکاره کوي په منځني وخت کې یا په منځنۍ پیړۍ کې اقتصادي حالات د چین ډیر ښه پرمختګ کړی وو او په دغه برخه کې دوی ډیر زیات بریالیتوبونه درلودل. چینایانو د ګاونډي او همدارنګ د منځنی اسیا د هیوادونو سره خپلې سوداګریزې اړیکې شروع کړلې او چینایان ډیر ژر په دې باندې وتوانېدل چې د چای تولید ډیر او هغه ډیر هیوادونه لکه هندستان ته ولېږدوي. همدارنګ عربو هم چې هغوی هم د سوداګری کسب درلودي د کانتون په بندر کې د سوداګری څانګې خلاصې کړلې او د چینایانو سره سوداګریزې اړیکې شروع کړلې او پراخ سوداګری اړیکو باندې لاس پورې کړ. د دې ترڅنګ د نورو هیوادونو سره د چینایانو اړیکې د چینایانو په فرهنګ باندې هم ډېره زیاته اغیزه درلوده. دا چې د مختلفو او لویو هیوادونو سره دوی اړیکې درلودې دغه اړیکې د دوی په فرهنګ باندې هم اغیزه پیدا کړه. په منځنۍ پیړۍ کې بیا چینایان ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل، یعنی دوی د حکومت خلک چې په دغه مهال په چین کې اوسېدل دوی ډېر فرهنګي خلک ګڼل کېدل. د چین ادبیات د سلګونو کلونو په اندازه د اروپا څخه مخکې و، یعنی ښه پرمختګ کړی و. په چین کې د کاغذ د نړۍ د هیوادونو څخه د مخه کشف شو او د دې ترڅنګ د چاپ صنعت هم ډېر وخت مخکې منځ ته راغلی و. پاتم هجري پیړۍ کې بیا د تانګ امپراتوري په فرمان سره د تانګ د امپراتوري په فرمان چې د پلازمینه پیغام و په هغه نامه یې تر ټولو لرغونی ورځپاڼه خپره کړه او په دې وخت کې په هغه کې د امپراتور فرمان او د دې ترڅنګ د هیواد مهم سیاسي خبرونه خپرېدل. یعنې د لومړي ځل لپاره په دغه اتمه هجري پیړۍ کې د تنګ د امپراتوري په فرمان سره دغه ورځپاڼه جوړه شوه، خپره شوه چې دلته به په دغه ورځپاڼه کې یا دغه د پلازمینه د پیغام په ورځپاڼه کې د هیواد مهم سیاسي خبرونه نشرېدل. د دې ترڅنګ د امپراتور فرمان به هم پکښې نشرېدی چې دغه ورځپاڼه د زرګونو د زر کلونو څخه ډیر زیات دوام وکړي. د تانګ د امپراتوري پر وخت باندې په چین کې تیاتر او موسیقي هم په نوې ډول سره رواج پیدا کړه. حتی امپراتور په خپل دربار کې هم د هنر د زده کړو یا د زده کولو ښوونځي جوړ کړلې. تیاتر بیا د پخوا څخه د چین د خلکو د علاقې وړ یو ښه ساتیری و چې تر اوسه هم په چین کې رواج لري. او د سونګ د امپراتوري په دوره کې بیا انځورګری ته هم پام ور وګرځېدی او په دغه برخه کې هم لسته راوړنې درلودي. چینایانو به خپل انځورونه زیاتره په اورشمینو ټوټو او د معبودونو او همدارنګه د ماڼیو په دیوالونو باندې انځورول. یعنې دوی خپل زیاتره انځورونه په دغه کلاګانو، ماڼیو په دیوالونو او معبدونو کې دوی دغه انځورونه انځورول یا رسامي کول. د دې ترڅنګ چینی معمارانو بیا په د استوګنی کورونه، پلونه او همدارنګه ښکلي ماڼیګانې هم د مرمرینو ډبرو څخه جوړول. وروسته بیا د لوښو په چینی موادو همدارنګه سرو زرو کیندلو سره په هنري توګه هم ښکلا هغه ته ورکوله. او د دې ترڅنګ هغه اروپایان چې هغوی په چین کې اوسېدل د نموړو ودانیو لویوالی او ښکلا حق پکړی وه، هغه یې حیران کړی وه چې دا کوم معماري یا د مثلا د استوګنې کورونه، پلونه او کومې ماڼۍ چې دوی جوړولې دغه اروپایان چې هغه مهال اوسېدل هغه یې حیران کړی وه. دغه ښکلا او کوم مهارت چې دوی په دغه ودانیو کې کار کړی وو دغه اروپایان یې ډېر حیران کړل. او هنر د شتمنو خلکو په ورځني ژوند ته ژوره لاره پیدا کړې وه. نږدې د دوی ټولې ګټې هنري شیان او هنري پیداوار ګڼل کېدل. او د دې ترڅنګ چینی لوښي هم جوړول کېدل چې د چین د خلکو د ویاړونو څخه شمېرل کېږي. یعنې په اقتصادي، فرهنګي او هنري برخه کې د دې ترڅنګ د ادبیات په برخه کې دوی ډېر زیات پرمختګ کړی وو او ډېر زیات بریالیتوبونه او بریاوی لاسته راوړلې، ډېر زیاتې لاسته راوړنې یې درلودې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسې د نن ورځې درس موږ او تاسې د چین په حالاتو باندې وپوهېدلو چې چین په منځني او نوي پیړۍ کې څه ډول وه، کوم حکومتونه پکښې کې وه، هغه حکومتونه څه ډول منځ ته راغلل، څه ډول د منځه ولاړل، او په همدغه پیړۍ کې، یعنې په په منځنی او نیوی پیړۍ کې د چین اقتصادي، فرهنګي، هنري او ادبي برخه یوازې څه ډول وه، کوم پرمختګونه یې درلودل او څه ډول یې دغه پرمختګونه وکړل؟ د همدغه موضوعاتو اړوند موږ او تاسې ډېر مهم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې تاسې د دغه وروستنیو شیبو سره مل پاتې سوي اوسي او د دغه لوستل سوو موضوعاتو څخه چې موږ دلته یادونه وکړل او ومو لوستل، دغه موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستې وي. نو دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس د چین وضع په منځني او نوي پیړۍ کې تر راتلونکي درسه پورې، چې بیا هم د یوې بلې نوې او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې. په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست، وخت مو هم تر دې مهاله په خیره رسولي وي. تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون 11 لوست شرح لاس وایم. د تل په څیر په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره ملتیا وکړي او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع پر هند او چین باندې د جاپان د حملو په حق لده، د چې د حملې څه ډول اول رمس کیږي په همدغه لوست کې به زده کړو. په داسې حال کې چې د هیټلر پوځ په ټوله اروپا کې خپرې دي او جاپانیانو هم په ختیځ کې خپل پرمختګونه ته دوام ورکړی وو، غوښتل چې پر پراخه سیمه مسلط او د ځمکې او د هغه ځای د منابعو څخه دی ګټه واخلي. جاپان بیا په 1903 میلادي کال کې منچوریا ونیول او په 1903 میلادي کال کې بیا د جاپان او چین واحدونه د پیکن په شاوخوا کې او د بل سره دی په جګړه باندې بوخت وو. د جاپان پوځ شار ونیوي او وروسته بیا د سیل په لور باندې حرکت وکړي او 1903 میلادي کال کې بیا د چین څلرمه برخه دی ونیولې، مګر چینایان تسلیم نسول او خپل پلازمینه یانګ تسیته یوړه او په جګړو باندې دوی لاس پورې کړ. ان دې هم جګړه شروع کړې او تسلیم نسول. جاپانیان بیا په 1903 میلادي کال کې د هانیان جزیره او ترڅنګ د هندوچین ساحل ته نږدې نورې کوچنی جزیرې ونیولې. دغه کامیابی یا دغه بریالیتوبونه د انګلستان تدارکاتي مسیر د هانګ کانګ څخه تر سنگاپور پورې په خطر کې واچوي. چې دغه حمله د امریکا متحده ایالاتو یې پریشان کړل او 1903 میلادي کال په لومړی کې بیا دوی د جاپان سره خپلې ټولې اړیکې وشکولې، ټولې اړیکې پرې کړلې او په امریکا کې د دې هیواد د دغه هیواد پانګه چې هغه ضبط شو. په همدغه کال کې بیا د دسمبر په میاشت کې جاپانیانو په هوایی او فلپین په جزیرو باندې د امریکا پر مرکزونو او هم یې په هانګ کانګ کی ترڅنګ په ملایا کې د انګلستان پر پوزونو باندې حمله وکړې، چې جاپان د امریکا پر الوتکو او هوایي هډو باندې هم حمله وکړې او هغه بمبار کړلې. جاپاني پیلوټانو اتلس جګړیزي امریکایي کشتي او یو سل اتیا امریکایي الوتکې د منځه یوړې او تقریبا 3500 کسو په شاوخوا کې د دوی خلک وروښنل. د امریکا متحده ایالاتو او د جاپان د دریو ورځو لپاره د جزیرې د مدیوي په د جزیرې په شمال کې په هوا او سمندر کې سره وجنګیدل، یعنی په سمندري او هوایي ځواکونو د سمندري او هوایي ځواکونو سره دوی وجنګیدل، چې په پای کې بیا د امریکا متحده ایالات بریالی شو او مقابل طرف ته ماته ورکړه. 1923 میلادي کال کې د نومبر په میاشت کې بیا د شوروي سختو حملو آلمان شاته تهر کړ، یعنی شوروي په دغه کال کې شوروي هواد یا شوروي اتحادیه پر دغه آلمان شر باندې حمله کوي، چې دغه سختو او کلکو حملو په ترڅ کې بیا آلمان مجبور کیږي شاته تهر کیږي او هیټلر هم خپل پوځونو ته امر کوي چې وجنګیږي. په 1923 میلادي کال کې بیا د جون په میاشت کې د آلمان پوځونه یو ځل بیا تسلیمیږي. شوروي پوځ هم په 1923 میلادي کال کې په جون کې استونی، لیتوانیا، لیتویا، رومانیا، بلغارستان هم نیسي او ترڅنګ انګلیسیانو المانیان د یونان د خاورې څخه ویستله. په 1925 میلادي کال کې بیا د مې په میاشت کې د برلین د شهر په سړکونو کې د خونړۍ جګړو څخه وروسته، یعنې په دغه برلین شهر کې چې کومې خونړۍ جګړې رامنځته شوې دي، د دغه جګړو څخه وروسته دغه شهر بیا د روسانو په وړاندې سقوط کوي او د هیټلر ژوند هم د هغه تر ځمکې لاندې پر ځای کې پای ته رسیږي او د جاپان سره جګړه لا هم روانه وه. په 1945 میلادي کال کې د اپریل په میاشت کې روزولټ ناڅاپه مري، هری ترومن هم جمهوري ریاست ته رسیږي. مهنټن د پټې طرحې څخه خبریږي چې بیا یو شمېر پوهانو او مهندسانو هم د دغه نامه لاندې د لومړنۍ اتمي وسلې په جوړولو باندې دوی بوخت شول، چې متفقینو بیا د جولای په 26 تاریخ باندې د جاپان حکومت ته اتیا متوم ورکی او د هغه څخه وروسته بیا د دغه هیواد څخه وغوښتل چې تسلیم سي، مګر جاپان ونه مني. په 1945 میلادي کال کې د اګست 16 بیا د امریکا د اوږده واټن یا د اوږده فاصلې الوتکې د جاپان د هیروشیما پر شهر باندې بم وغورځوي، چې دغه بم تر 60 برخې پورې ډیره خراب کړي، دغه شهر ډیر خراب کړي او تر 150,000 ډیر کسان یې ووژنل. خو سره له دې بیا هم جاپان تسلیم نه شو، که څه هم دومره غټ بم یې پر وغورځوي چې د دغه شهر 60 برخه هم، یعنی تر 60 برخې پورې زیاتره برخې دغه هیواد ته ورانې کړلې، او تر څنګ یې 150,000 کسان په دغه هیواد کې ووژل سو. خو د دې سره سره بیا هم جاپان هیواد تسلیم نه شو. په 1945 میلادي کال کې د اګست 9 د نویشت بی ماډل الوتکې پر ناګاساکي باندې بل بم راوغورځوي، چې 40,000 کسان بیا په دغه بم کې ووژنل سول. پاتې 80,000 کسان بیا په ډېر وحشتناکه توګه سره سوي وه یا سوځلي وه، چې جاپان په 1945 میلادي کال کې د سپتمبر په 2 باندې دوی تسلیم سول، او د تسلیمي خبر هم د ټولې نړۍ ته ورسېدی. دا خبر په آخري هفتو کې بیا روسیه منچوریا ونیوله، او په اندونیزیا او مالیا کې هم جاپاني ځواکونو انګلستان ته تسلیم سول. د امریکا د متحده ایالاتو ځواکونو هم جاپان هیواد ونیو او چین آزاد کړي. په دې توګه بیا په تاریخ کې د بشر تر ټولو خونړۍ یا دغه ډېره بده جګړه پای ته ورسېدل. راځو د دویمې نړیوالې جګړې پایلې ته. دویمې نړیوالې جګړې بیا ډېر مالي او ځاني زیانونه رامنځته کړل. موږ ویل چې څومره ډېر کسان په دغه جګړه کې ووژل سوه، او کوم بمونه چې دوی وغورځول څومره ډېرې ورانې رامنځته کړلې. په دغه جګړه کې د 40 څخه تر 50 میلیونه کسان ووژنل سوه، یعنی یوازې په دویمې نړیواله جګړه کې د 40 څخه تر 50 میلیونه کسان ووژل سوه. سره له دې چې بیا هغه په اوله نړیواله جګړه کې چې کوم کسان ووژل سوي وو، د هغه حساب څخه پرته په دغه جګړه کې یوازې 40 تر 50 میلیونه کسان په دغه جګړه کې ووژل سوه، او د امریکا متحده ایالاتو بیا خپل 300,000 ځواکونه د لاسه ورکړل. د جګړې لګښت هم، یعنی په دغه جګړه کې چې کوم لګښتونه یا کوم مصارف سوي وو، هغه $1 تریلیون پورې څخه هم ډېر وو، چې 230 میلیارد ډالر د هیواد د محور هیوادونو ولګول، او د امریکا متحده ایالاتو بیا د 1.3 میلیارد ډالر پورې مصرف کړ په دغه جګړه کې. لوی شهرونه لکه وارسا، لندن او برلین هم ډېر درانه زیانونه ولیدل. هیروشیما او ناګاساکي تقریبا بخې د منځه ولاړل. د اروپا او اسیا ټول خلکو خپل کورونه، خپلې کروندې او همدارنګه دندې د لاسه ورکړې. کلیساګانې، کارخانې، سړکونه، د اوسپنې لارې او بندري تاسیسات هم د بمباریو او د ټوپونو له امله وران سوي وو او د منځه تللې وه، چې د نړۍ د ډېرو هیوادونو د پرمختګ او وده د دوی هغه خپل اصلي مسیر څخه دوی منحرف سوه، او د نړۍ زیاتره هیوادونه په دغه جګړو کې دوی زیان ولیدي. راځو ورپسې د ملګرو ملتونو جوړېدنې ته. په 1945 میلادي کال په اوږدو کې د متفقو هیوادونو استازي د جګړو څخه وروسته د نړۍ د موقعیت په هکله د تصمیم نیولو لپاره دوی لیدنه وکړه، چې بیا په دغه توافق باندې داسې نړیوال سازمان جوړ سو چې ټول خپل ځانونه د هیواد په منځ کې د سولې او همکارۍ لپاره متحد وساتي. او یعنی دوی په دغه ځای کې یا په دغه سازمان چې کله جوړېږي، ټول هیوادونه په خپلو منځو کې دا تعهد
کې چې د سولې او همکاري په برخه کې ولبل سره ولاړ دي، او هم د هغه خلکو په برخه کې چې هغه د محور د هیوادونو ځواک جوړوي د هغو د سرنوشت په اړه هم تصمیم ونیسي، او متفقینو ملګري ملتونه جوړ کړل د متفقو 500 هیوادونو استازو په سان فرانسیسکو کې 1950 میلادي کال د اپریل څخه تر جون پورې په دغه میاشتو کې سره ولیدل، او هغوی بیا د نړیوال سازمان د منشور په برخه کې توافق ته ورسېدل چې بیا په 19 فصلونو کې یو سلو یوولس مادو کې دغه منشور تدوین سو، او د لاهې د نړیوالې محکمې د دیوان اساسنامه هم د دغه 500 هیوادونو لایفک برخه سوله. دغه هیوادونه چې په دغه سازمان کې غړي و په دې توافق باندې ورسېدل چې د سولې د ساتنې لپاره او همدارنګه د پرمختګ او پرمختللنې لپاره به د ټولو ملتونو حقوق او حاکمیت په مساوي توګه سره په پام کې ساتي، او نړیواله همکاري هم تضمین کوي. یعنی په دغه سازمان کې دغه ټول هیوادونه دې توافق ته ورسېدل چې دوی باید د سولې لپاره دا چې سوله وساتي جګړه ونه کړي، او د هیوادونو د پرمختګ لپاره باید د هر ملت ټول حقوق او حاکمیت په مساوي ډول سره په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو سازمان بیا لویه شورا لري چې عمومي شورا د ټولو غړو د هیوادونو د استازو څخه جوړیږي، یعنی د هر هیواد استازي په دغه عمومي شورا کې شتون لري، مګر رښتینی ځواک د امنیت د شورا سره دی چې د امریکا متحده ایالات، انګلستان، فرانسه، روسیا، چین په دغه شورا کې دایمي څوکۍ لري، او شپږ نور هیوادونه بیا په دوراني توګه سره ټاکل کیږي. یعنی دغه شپږ نور هیوادونه بیا په دغه ځای کې دوراني ډول سره ټاکل کیږي په دغه شورا کې. د ملګرو ملتونو د سازمان په جوړیدنه کې هم جوړیدنه کې د ډیرو اقداماتو لاس دی چې هر یو بیا خاص اغیز او دنده درلوده، یا ونډه یې اخیستله. د دغه اقداماتو د جملې څخه د بین المتحدینو د اعلامیه خپرېدل، د اتلانتیک منشور، د ملګرو ملتونو اعلامیه، د مسکو او تهران کانفرانسونه، او ترڅنګ یې د سان فرانسیسکو کانفرانس ته هم په دغه اقداماتو کې اشاره کولای سو. دا د ملګرو ملتونو د سازمان په هکله و. راځو په یو صنعتي ځواک باندې د جاپان بدلون. اسرائیل دی چې د جاپان هیواد د یو شمېر کوچنیو او لویو ټاپوګانو څخه جوړ شوی دی، او په لرې ختیځ کې پروت دی. ځمکه یې لږه ده، او د خلکو شمېر هم 30 میلیونه ته رسیږي. د نړیوالې جګړې څخه وروسته، د لومړۍ نړیوالې جګړې څخه وروسته، د آلمان د ماتې څخه وروسته، بیا جاپان د صنعتي او لوی ځواک کېدنې لپاره ډېر کوششونه کوي چې د آلمان او اروپایي هیوادونو څخه د فني زده کړې په لار کې په ډېر چټکی سره د اقتصادي پلوه په یو سیمه ییز ځواک باندې بدلیږي. هغه چې بیا د دویم نړیوال جنگ څخه د مخه تخنیکي همکاري له امله د آلمان سره نږدې کیږي، او د دویم جګړې نړیوالې جګړې په پای کې بیا په شروع کې د آلمان او ایتالیا سره په محور دولتونو کې د متفقینو پر ضد باندې شاملېږي، او په دویمه نړیواله جګړه کې بیا په عرب سمندر کې خپل ډېر مصرفات ترلاسه ورکوي، او د هیروشیما ناګاساکی تر اټومي بمبار څخه وروسته بیا د کوم قید او شرط څخه پرته امریکا ته تسلیمیږي. د جګړې څخه وروسته او د سولې پراتلو سره بیا د نوي اندونو او قوي مدیرانو په مټ باندې د صنعتي کېدو او ترڅنګ د اقتصاد په جوړونه باندې لاس پورې کوي. جاپان د سلو کلونو څخه وروسته په دې باندې توانیږي چې د نړۍ په یو ستر هیواد صنعتي هیواد باندې بدل سي، او صنعتي کېدنه هم په قرار او تدریجي ډول سره شروع سوه. اول ساده صنایع، وروسته بیا لږ پیچلي سپکې صنایع، بنځني ټکنالوژي، وروسته بیا درنې، او په پایله کې بیا په 2015 میلادي کال کې جاپان د 3.5 تریلیون ډالرو د پانزه باندې تولیدات درلوده چې تر امریکا لوړې ټکنالوژي په منځ کې راځي، او وروسته بیا د نړۍ په اقتصادي ځواد کې دویم او په آسیا کې لومړنی ځای درلودی. د جاپان مهم صادرات د حمل و نقل وسایل، موټر، صنایع، ماشین آلات، غیر اوسپنیز فلزات او داسې نور دی چې دا هیواد څو نړیوال موټر جوړونکي شرکتونه لکه ټویټا، هاندا، سنی، نیسان، میتسوبیشی او داسې نور کمپنۍ چې معتبر مارکونه لري د دغه هیواد دغه شرکتونو خاوند دی. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ استاد سید نن ورځ درس په دې هیله چې تاسو د ټولو به د پام وړ ګرځېدلې وي. د نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په یو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری.
بیا را لای پیار.